دیرش دقیقی دی نوریاس نوری ده خبرونو لندیس او روی.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږکال به په افغانستان کې د کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغي ټغر له د هېواد ټول کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي چې د پولیو پر ضد د روان 2022 کال د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به چې پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي، په دې هېواد کې له 50 کلونو کم عمر 9,900,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان کرکټ وتلی ستوری راشد خان به سږکال د هند کرکټ په غوره لیګ کې د احمد آباد په لوبډله کې ولوبیږي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیرا وایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ شوی وه. چین د پیکینګ د ژمنی اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي دي. د 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په څلورمه پیلېږي او نندارې لپاره به یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته خراغلی. تاسو خبري چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. د عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب، ټکنالوژي، محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکي به د بشری ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان د خبرو پراخ غبرګونونه وپارول. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړې. پښتنه دا چې عمران خان ولی داسې وړاندیز کړی دی، بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته اړتیا څومره محسوسه ده، آیا پاکستان له افغانستان سره د همکارۍ ښه نیت لري؟ دا او نورې پوښتنې د دې اونۍ په بحث کې ځوابوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کتونکی داود مایر. دواړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوی دی. اول ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي لدی به پیل کوچه. شرایط حساس دي، د طالبان حکومت لا حتی د پاکستان خو هم په ښکارا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په داسې حالاتو کې، په داسې شرایطو کې پاکستان افغانستان ته د کاري متخصصانو د استولو وړاندیز کوي، دا په څه معنی کېدای شي؟
لومړی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته هیلونه حمد وړاندې کوم. دې کې شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د 15 میاشتو را په دې خوا حاکم شوی دی، سننګونې موږ ته متوجه دي. افغانستان ته خصوصا دې برخه کې چې کله امارت او پخوانی جمهوریت تر مابین، یا د کارمندانو د جمهوریت نشتون او د هغوی د ډار ترمنځ کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کېدای شي اسلامي امارت انتقام واخلي او پخوانی خلکو سره بد تعامل وکوي، خو بالاخره موږ ګورو چې یو ډیری افغانان وتښتېدل، لاړل، وطن پرېښود په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعده. اسلامي امارت د مشرتابه د عفو په اساس باندې وکولای شوی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي، او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوې وي تر یو حده ځواب ووایي. لا هم دوی ته ستونزې شته دي، لا هم یې د ولس او د خلکو ټولو اړتیاوو ته ځواب نه دی ویلی. خو زه فکر کوم چې عمران خان په داس حساس شرایطو کې، په داس وخت کې چې د اسلامي امارت بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي، ترکمنستان، پاکستان، چین او نور هیوادونه، ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي، پیاوړې شوې دي، بلکې د تجارت او د سوداګرۍ په برخه کې هم وعده شوې دي. او د پخواني نظام په وخت کې چې کومې ملي او لویې پروژې بحث شوی و، په هغې باندې کار شوی و، د هغې مخته وړلو ته امارات ژمنتیا ښودلې ده چې د ټاپي او د کاسا پروژه یې ښې بېلګې ویلی شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داس وخت کې دی زینو برخو یادونه کړې ده چې په هغې کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې موږ که په اسلامي امارت کړنو ته ځیر شو په دې برخه کې اسلامي امارت واضح لاسته راوړنې لري. د مالي برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامي امارت خپل مولوي صاحبان ګمارلي دي د نورو وزارتونو په شان باندې، بلکې متخصصین راوتي. تر څو چې زه معلومات لرم په مسلکي برخو کې د عوایدو په برخه کې د مالي برخه کې هماغه څه چې پخواني مو
بهیر صاحب، تاسو هم تقریبا دغه دریس سره موافق یئ چې طالبانو ویلی، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز رد کړی، او ویلي دي چې دوی په دې تیرو څلورو پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې. کور مو ودان، راځئ چې د مایار صاحب د سر خبرې هم واورو. مایار صاحب، تاسو څومره موافق یئ؟ آیا رښتیا هم طالبان اړتیا نه لري دا مهال بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته؟
اوله مسله دا چې په دې کې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان د نظام متضاد روان دی. په افغانستان کې چې هر نظامي د پاکستان حکومت باید دغه د تضعیف او دغه سره دښمنی په شکل لوبه وکړي.
بهیر صاحب، تاسو را سره یی، تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ تر څو چې مایر صاحب بیرته روخیږي. مهرباني وکړئ، تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې؟
بله، لاسوهنه به هم وي. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوری چې توقع نه و چې دوی به د افغانانو سره بیرته دی اوږده جنگ نه چې د افغانانو تر مابین پیونه باندې جنگ و امارت او جمهوریت په مابین کې جنگ و. په دې برخه کې کارمندان ته د شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل، دوی به ونشي کولی چې همغږي رامنځته کړي، دوی به ونشي کولی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس، اسلامي امارت په ټول قوت باندې وکولی شوه چې هغو تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملي ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و، خصوصا د افغانانو سره و. یوه خبر زه د متقی خبرو کې غواړم وضاحت وکړم چې افغانستان ضرورت لري دا چې هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیزه خبر به وي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په غلا باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان پخوانی رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې، موږ د سیمې په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمې په کچه باندې کادرونه لرل. اسلامي امارت تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه په هغو برخو کې چې شروع شوي دي، البته تر اوسه پورې ډېرې برخې له اسلامي امارت هغې ته لاسرسی نه دی درلودلی. هغه برخې د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو هغه شروع کړي دي. کمالي برخه ده، که د ټکنالوژۍ برخه او که د بانکوالۍ او د اقتصاد برخه ده. په دې برخه کې داسې ننګونې سره تر اوسه نه دی مخ شوی چې دوی یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
مننه بهیر صاحب.
پرمختګ دپاره لاملونه موږ نور هم لرو، یوازې دا لامل نه دی چې دوی کارمندان نه دي راوستي. موږ نړیوال سیاست تر اوسه پورې د افغانستان سره په تضاد کې دی، د افغانستان رسمیت رامنځته شوی نه دی، د ټول شموله نظام په رابطه باندې لا تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ اجماع نه رامنځته شوی. دا ټول هغه لاملونه دي چې اسلامي امارت لا هم مزل لري چې خلکو ته ځواب ووایي او خلک د کار په رابطه باندې د افغانستان د پرمختګ په رابطه باندې همغږي کړي. خو د پاکستان مداخله واضح ده. پاکستان تل کوشش کوي چې د افغانستان داخلي چارې وننګوي، دا که په وړه کچه باندې وي که په لویه کچه باندې وي.
سلامت اوسې. بیرته مایار صاحب بحث سره یو ځای شوی دی. مایار صاحب، تاسو هم تقریبا همدې ټکي ته اشاره وکړه چې د پاکستان بهرنی سیاست دا مهال هم د افغانستان د حکومت خلاف روان دی. ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړی دی، او د طالبانو ملاتړ کوي، څنګه کېدای شي چې د خپل ملاتړ پر ضد سیاست مخته بوزي؟
دلته څو مسلې دي. مثلا دلته زمانی تفاوت باید نظر کنیول شي. د امریکا شتون په افغانستان کې یو مشترک منافع ایجاد کړی وای طالبان او د عرب منځ کې او د پاکستان منځ کې. اوس امریکا وتلی ده، طالبان خپل یو نظام دي. د پاکستان سیاست د افغانستان د نظام په خلاف یا دغه متضاد دی. اوس طالبان نظام دي، دا سیاست به دوام ومومي، یعنی پاکستان به یعنی د افغانستان د نظام په خلاف سیاست لوبوي.
بهیر صاحب، اوس چې عمران خان دا خبرې کړي او طالبان رد کړي ده، که لږ ذره بیکګراوند ته د بهرنیو متخصصانو لاړ شو، په تیر حکومت کې هم بهرنیو سلاکارانو په جمهوری ریاست کې په ځینو وزارتونو کې په ډیرو لوړو معاشونو کار کوو، او حکومت ویل چې اړتیا ده ورته. که څه هم تاسو ویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشې ډکې شوې دي د اوسنیو کدرونو لخوا، اما که واقعیت ته وکتل شي، آیا رښتیا هم افغانستان سلاحکارانو ته اړتیا نه لري؟
بله، ما د اداري برخې یادونه وکوله چې موږ په اداري برخه کوم کار شوی دی، په هغې کې امارت وکولی شوی چې کدرونه پیدا کړي او خلک وګماري او خپل مخه یوسي. دا چې افغانستان پر په دې کې شک نشته چې بهرنیو، نه افغانستان، هڅو بهرنیو اړیکو ته د بهرنیو سلاحکارانو یا د بهرنیو متخصصینو شتون ته ضرورت لري. واضح مثال زموږ د کابل هوایي ډګر دی چې اسلامي امارات قطریانو، ترکانو او اماراتیانو د هغې بېرته په پښو درلو، هغې تخنیکي برخه بېرته راژوندی کول او بالاخره د کار دپاره آماده کول، دا د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود وو د هغوی تر وس لوړه خبره وه. زه فکر کوم چې اسلامي امارت تر اوسه هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې دنیا ته په دې اساس عمل وکوي چې دنیا وال متخصصین دل راشي. حتما ضرورت شته موږ دې ته ضرورت لرو افغانستان د پرمختګ په برخه کې، په مختلفو برخو کې، د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیانو په افغانستان کې جوړ کړي دي، هغه سیستمونه لا فعال دي، خو د دې پر ضرورت پیدا وي چې د همغه کمپنۍ او د همغو خلکو سره بېرته امارت کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي. د ټکنالوژۍ په برخه کې سیستمونه لرو مختلفو، د برېښنایي دولتداري په برخه کې پورا کار شوی دی چې هر وزارت په یوه سیستم پورې تړل شوی دی. موږ د اقتصاد په برخه کې په نړیواله کچه باندې کار شوی دی چې د موږ سیستم وصل شوی دی اروپا سره او د دنیا نړیواله سیستمونه سره. په دې برخه کې اسلامي امارت که مبالغه هم وکوي، ډېره د واقع سره نه ځي. دی په هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو پراختیا رامنځته کېږي، نو موږ دې ته اړ یو چې د بهرنیو سلاحکارانو نه کومک وغواړو. راځو دې ته چې سلاحکاران یا کومک غوښتل او په داخلي چارو کې مداخله، دا دواړه متفاوت لیدلوري دي. د پاکستان مداخله یا د پاکستان سلاحکاران افغانستان ته راتلل، دا واضحه ده چې د موږ ګاونډی یا خامخا په حساس موضوعاتو کې د ځان دپاره لاسرسی پیدا کوي. په هغه موضوعاتو کې چې موږ تېنه د جمهوریت په وخت کې د پاکستان د معیار نه لوړ تللي وو، مخته تللي وو، چې فساد په افغانستان کې موږ ونه شوای کولای چې یوه ملي اجماع او یوه سراسري سوله د ټولو اړخونو په تفاهم رامنځته کړو، دا یو بل ناورین و، یو بل بحث په دې باندې. خو اسلامي امارت فکر نه کوم چې من حیث افغانان، هغه هم افغانان دي، او دا لیدلو خلق وایي چې اسلامي امارت د پاکستان تر سټیور لاندې راغلی دی. زه ډېر ورسره موافق ځکه نه یم چې تر هر چا نه زیات د اسلامي امارت مشرانو د پاکستان نه ځورېدنه لیدلې ده. د مشرانو وژلي دي، مشرانو بندیان کړي دي او مشرانو تهدید کړي دي.
په هیڅ مخکې ورته مایار صاحب هم اشاره وکړه چې اوس زماني توپیر راغلی دی. پخوا چې وایي پاکستان او طالبانو یو ډول ګټې درلودې کله چې امریکایانو یا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې حضور درلود، خو اوس یې وایي ګټې متضادې شوې دي. مننه کور ودان بهیر صاحب. مایار صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی په دې لچې اړیکه دا ځل دوام پیدا کړي. مایار صاحب، کله چې افغانستان ته د بهرنیو متخصصانو د لیږلو موضوع کیږي، کله قطر متخصصین ځي دومره په وړاندې حساسیت نه پارېږي که مثلا د ترکیې نه ځي یا له بل کوم هېواد ځي، حتی لویدیځو هېوادونو نه که ورځي، اما کله چې د پاکستان، ایران یا ګاونډیو خبره کیږي، دلته بیا حساسیتونه ډېر راپارېږي. موږ له ځینو عامو کسانو سره هم خبرې کړي، دا خبرې به هم وروسته واورو، خو لومړی بل تاسو واورو چې دا حساسیتونه د څه لپاره دي؟
څو نقطې ته غواړم په دې مورد کې اشاره وکړم. اول دا چې د عمران خان چې کوم مسایل مطرح کړي، دا باید واضح وکتل شي چې د هدف څه دی. آیا د هدف پاکستانی کادرونه دي یا په مجموع کې نړیوال متوجه کول افغانستان کې دي؟ د ما په نظر دا مسله چې ده د پاکستان یوه لابي ده، یعنی که چیرې عام ولسته د افغان ولسته کوم تشویش وي، کوم استخباراتي لوبه وي، یعنی د استخباراتي لوبه په داسې رسانهي ډول نه کېږي. دوی کولی شوای چې دا کار مخفي ډول وکړي، یعنی دا په رسانه کې نه اعلانوي. دا د پاکستان د هیواد خارجي سیاست ده، آزاد هیواد ده، حق لري چې هر څه وایي. چې شي چې مونږ تاسو ته تاثیرګزار دي، تاثیر لري، هغه دې مونږ د دې کنش مقابل کې واقع نشته، یا د عمل مقابل کې عکس العمل دی. یعنی موږ طرفه که چیرې موقف داسې نیول کېږي چې نیول شایم دی چې تاسو نه مننه کوو، تاسو د خپل کادرونو نه د خپل هیواد د کشمیر په مسله کې کار واخلئ، هغه حل کوي، د نور درونی مشکلات چې تاسو دي دا حل کوي. یعنی په دې مورد کې یعنی مونږ باید تمرکز په خپل هغه وکړو، یعنی په خپل خارجي سیاست باندې وکړو چې تر ډېره کچه پورې دا مسله صحیح ده. د کادرونو په بحث کې
کچر مونږه بحران د کادرونو وګورو، یعنی زه د زنو کسانو د نظر سره بالکل په دې مورد کې موافق نه یم چې افغانستان د کمبود د کادرونو سره مواجه ده. افغانستان برعکس دلته بحران ده، د ډیروالي د کادرونو، یعنی مونږه د درې طرف نه حداقل مونږه دلته متخصصین فارغین درلودل، دولتی پانتونونه فارغین درلودل، شخصي پانتونونه په لوړه کچه دلته فارغین تر ماستری تر کچه پورې، او د مونږه دکترا هغه د خارج نه چې کوم اسنادونه یا کوم کسانو خپل په لوړ کیفیت ډیګریان اخیستي دي هغه راغلي دی خپل، یعنی مونږه دغه ټول کادرونه چې اوس فعلا په افغانستان کې دي، یعنی مونږه 15% دی مونږ نشو کولای چې نظام کې جذب. عمران خان یو سیاستمدار ده او د دې کوم خارجي سیاست شته هغه دستگاه ډیپلوماسي دی چې دا په سلګونو افغانستان شناس د ډاکټرا په کچه لري، هغه ښه صحیح په جریان کې دي. زه فکر نه کوم چې عمران خان دا مسله د لپاره ویلي وي چې هغه واقعا د کډرون افغانستان ته راولي. زه هم دا په نړیواله کچه یو لابي ده دی وړي، یعنی په منطقي پساته نړیوال پساته دلته ځان هغه مهم او بولی او دی ځان لوغړی او بولی د سیو مسله مطرح شوه ده، یعنی دا مسله ډیر عملی مسله نه ده. د اساساتونو مسله تاسو مطرح کړه په طبيعي ډول په اجناسو کې او په کادرونو کې په مغزونو کې واردات او صادرات طبيعي دي. د نړۍ ډیر پیشرفته هیوادونه په خپل کلیدی مسایل کې حتی په خپل ریاست جمهوری او په مقامونو کې دوی بهرنی مشاورین لري، دا یو طبیعي مسله ده. یعنی ځینې هوادونه یو اصطلاح استفاده کوي د مزیت نسبی په شکل، یعنی ځینې هوادونه په یو شي کې مزیت لري. مونږ د حق ده چې هغه هوادونه چې استعداد په مغایو برخه کې لري دغه نه پاجناسه که یا پاشخاصه که واردات و صادرات وشي، دا یو طبیعي مسله ده.
خو بهر سه برازي تاسو ته په دې خبرې وکړي دا مهال د پاکستان یو پلاوی هم کابل ته راتلونکی دی، ممکن د جنوري په 13مه یو پلاوی کابل ته راشي. د پاکستان سیاست په مجموع کې مخکې ورته معیار سره اشاره وکړه چې د افغانستان د نظامونو پر ضد دی. تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا د پاکستان سیاست چې دا مهال په ظاهره د افغانستان په ګټه دی، آیا رښتیا هم د پردې تر شا دوی د اوسني نظام خلاف پالیسي یا تګلاره لوبوي؟
زه فکر کوم چې پاکستان تل کوشش کړی دی، خصوصا زموږ په تیرو سلوېختو کلونو کې کله چې په افغانستان کې جنگي حالت وو او جنگ وو په مختلفو اشکالو د جنگ باندې، دوی کوشش کړی دی چې د افغانستان د ستیج نه دوی وغوي دنیاوالو ته، خصوصا د ګاونډیانو او د سیمه هیوادونو ته. دوی د افغانستان نمایندگی وکوي او د دوی د لیدوري نه افغانستان ته وکتل شي. طالبان کوشش کوي اسلامي امارات هڅه ده چې دوی یو مستقلانه دریز ولري او د ګاونډي او تشویشونه را پکې د غوي تشویش ته ځواب ووایي. د قطر پروسه دا ثابت کړل چې اسلامي امارات د پاکستان د دې دریز تر ډیره مخه ونیوله. پاکستان ونه شوي کولای کېدای شي بعضې د پردې تر شا لاسوهنې یا د دوی دریز تر یو ځای رسېدلی وي، خو دا چې موږ د نویمو کلونو ته وګورو او یا اتیایمو کلونو ته کله چې مجاهدینو د روسانو په مقابل کې جهاد کولو کاملا د پاکستان په لاس کې هر څه وو. په پنډۍ کې حکومت اعلانېدل، پېښور کې حکومت اعلانېدل، اسلام آباد کې به په حکومت په شکل باندې توافق کېدله. برعکس اوس د پاکستان سنګیز تعامل او یا دا چې دوی ته حاشیوي تعامل د افغانستان په دغه نورین حالت کې هم تخپل کړی دی او نه دي توانېدلي چې دوی حتی د اسلامي کانفرنس د غړو چې په اسلام آباد کې په 13 دسمبر کې غونډه وکوله او ونه شوی کولی د افغانستان یو صحیح انځور دنیا وال ته وړاندې کړي. هغه خپل وخت نه وی چې موږ مومید یو موږ کولای شو د افغانستان لپاره لاس شو او دنیا وال ته د افغانستان نمائندګي وکړو. فکر کوم چې دوی ټول کوشش همدا دي، خو یو نقطه باید په هغه باندې تمرکز وکړو، هغه داري چې موږ او د پاکستان تر مابین ژورې اړیکې او د دوه اړخیزو ضرورتونو په اساس باندې وسیدل یو ضرورت دی. دا کې اسلامي امارات دې ته د ضرورت په سترګه ګوري، څوک ورته د
منافع په سترګه باندې ګوري او څوک ورته بیا د سیاسي اړیکو په سترګه ګوري دا باید ومنو. موږ چې د یوه معتدل بهرني سیاست د پاکستان په مقابل کې ونه لرو، زه فکر کوم یوازې په احساساتو باندې او یوازې په دې باندې چې موږ هر څه په پټو سترګو باندې باید د احساساتو مخې نه رد کړو، دا هم د
حل نه وروسته به په دې خبرې وکړو چې په داسې حالاتو کې چې اړتیا ده ورته او معتدل سیاست باید ولوبول شي له پاکستان سره طالبانو ته څه کول پکار دي. په دې به لږ وروسته تم شو. راځئ چې دې برخه کې د ځینو هغو عامو کسانو څرګندونې واورو چې د عمران خان د دې وړاندیز په اړه یې ازادي راډیو ته کړې دي.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکی سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروری یم. دوی دې موږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. موږ د دوی کدرونه او متخصصینو ته اصلا ضرورت نه لرو. موږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافی متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کډرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لسراوړنه ده. خپل شخصا دی پیژدی ترکچ پورې لوړ زده کړل لرم او ترڅنګ یو لس کاله کاری تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولې بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
دا سی خبر چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبر د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
بهیر صاحب او معیار صاحب دا خبرې مو واورېدې. راځئ اوس لاندې په دې تم شو چې پاکستان به دغه رقم غوښتنې او دغه رقم وړاندیزونه کوي، لکه څنګه چې مخکې معیار صاحب ورته وویلې، د بیان ازادۍ دی، خپل هیواد دی، خپل سیاست دی، ممکن دا ډول نورې څرګندونې هم وکړي. خو کله ناکله لکه څنګه چې په بحث کې هم ورته اشاره وکړه، دوی کوشش کوي چې د افغانستان د اوسنی حکومت د دریز له دریزه خبرې وکړي. مثلا په اکثر نړیوالو هیوادونو کې دوی د طالبانو له ادرسه خبرې کوي. طالبانو ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې چې له نړۍ سره هم مخ ده، نړۍ هم څاري، له ګاونډیو سره خصوصا له پاکستان سره څه ډول سیاست ولوبوي تر څو د افغانانو قناعت ترلاسه شي او د پاکستان سیاست هم د افغانستان په ګټه راوڅرخي؟ بهیر صاحب تاسو
طرف دې
من اسلامی امارات خپل ژمنې کړي دي او دنیاوال سره یې کړي دي، افغانانو ته هم د پخوانه کړي دي. تر ټولو مخکې موږ غواړو په خپل هیواد کې یو سراسري نظام او هغه نظام چې هم د نظام په خیر باندې هم د ولس ساده دي چې اسلامی امارات د ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. په افغانستان کې خلکو ته ډاډ یوازې په خبرو باندې فکر کوم نه راغلی. دوی باید عملا دوی چې دعوه لري وایي چې زموږ کدرونه لرو، دا کدرونه بالفعل اوس بې وظیفه دي او تر ډېره پورې د ډار د وجې یا هم د ناسم تعامل د وجې دوی زړه نشي کولی چې ادارو ته لاړ شي. دوی سره خواخوږي د دوی رامنځته کول او په عین وخت کې موږ د داخلي سیاسي کړکېچ سره مخ یو چې لا هم سیاسي لیدلوری زموږ واحد نه دی او هغې باندې باید امارت کس وکوي. په ایران کې د احمد مسعود او د امیر اسماعیل خان سره لیدنې یو ښه پیلامه ده. زه فکر کوم چې که موږ داخلي واد باندې ډېر فوکس وکړو، د هغې په نتیجه موږ کولی شو چې د پاکستان او د نورو ګاونډیانو په رابطه باندې معادل هغه سیاست چې موږ د منافعو په اساس باندې بناوي او د دوه اړخیزو د احترام او د نه مداخله په اساس باندې دا کراکړه ورکړه په تجارتي برخه کې وي او که د کوادر برخه کې وي. پاکستانیانو راتګ نوې خبر نه ده. په جمهوریت کې هم موږ لیدلي وو چې د بانکونو په برخه کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې، زیاتره وزارتونو کې د آزاد سیالۍ د لارې نه
و. یعنی بهر څه تاسو وایئ چې رادشي اما باید د دوی راتګ نه ګټه واخیستل شي او له دوی سره داسې ګټور سیاست ولوبول شي؟ مننه. د بحث د پای شي بوته رسیدلی د معیار صاحب نظر هم اورو. معیار صاحب څه کول پکار دي؟ طالبان څه ډول باید د خپل بهرنی سیاست د پاکستان په وړاندې مدیریت کړي؟
پلان د دولت څو ټکي غواړم اشاره وکړم. تاسو پوښتنه په ځواب کې یو اسارت ده یو رابطه ده. رابطه ده هوادون منز که یو طبیعی مسئله ده، اسارت شده یو مردود پدیده ده چه خدای تعالی ده مگده این وساطی. دلیل ده اساسیت چی شاید ده پاکستان مقابل که چه طبیعی مسئله مطرکی گی ده ملت اساساتون پرتکی گی ملت یو باریکی و نزاکت ده غد ده چه مخ که ده رابطه ده سر رسمی یا واضح شکل نوه اوز ده پاکستان و ده امارت رابطه ده رسمی شکل داری افکار همه دیت آمادن دیگوی پکر که چه در رابطه مردوده ده به اصطلاح ده یعنی دی پاکستان سره هر رابطه مردوده ده یعنی آشنا ندی دی مسئله سره حال ده چه ده مسئل طبیعی دی رابطه ده لکه بهیر سب چه مخ که ورت اشاره وکله رابطه په طبیعی دول باید هغه ولری دیوی نقطه سره دلته زه موافق نیمه پر دغه بینالی روابط چه دی یا خارجی سیاست چه ده بینالی فضا شه دل دانته یو اخلاق لری یو هواد دی بل هواد په نمایندگی خبری نشی کولی ځکه هغه بل هواد ده پیژه نیشته پاکستان یا افغانستان نه د دې په نفع خبری کولی شي یعنی که چیرې پاکستان کوم ځای کې سیاست ایجاب کوي چې د افغانستان په نفع کوم پیام ورکوي ولې مونږ حساسیت وښیو مونږ وایو تا نه مننه خیر اوسې یعنی ده په دې معنی نه ده چې دلته مونږ نه هغه شوی یعنی د مونږ په نمایندګي خبرې شوی ده یعنی دا مسله په دې مورد کې باید ډېره منفي بافي ونه کړو یو دی هغه خبره ده د دغه کوم فشارونه د پاکستان طرف بله چې په قبلی نظام کې ډېر وکړو سنی نظام کې په دې کې شک نشته چې په غوبل نظام کې نه تنها د پاکستان د نړۍ د حضور دلته د پاکستان حضور په زرا او پاکستانی عملا په افغانستان کې په کابل بانک په دې ځایو کې دلته شتون درلود د کار کوو استخباراتي کارونه به یې کول یعنی اوس یې که مونږ وګورو یعنی دغه نفوس پاکستانی نفوس په هیواد کې حد اقل ته رسیدلی
چې طالبان ښه روان دي او سیاست د پاکستان په وړاندې ګټور دی. مایر صاحب ډېره مننه، بخښنه غواړو چې د خپرونې وخت مو په پای ته رسېدو دی. سلامت اوسئ، ډېره ډېره مننه. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو له کتونکي داود مایر صاحب څخه ډېره ډېره مننه.
خطا نو زه نازکی به وفا دی